حکومت په کندهار کې محدود پاته وو، دغه مشري شاه حسین په لاس کې وو او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګه د پاتون څه ډول سوی وو، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربان او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لمړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی، د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ وه یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتونکی شخص وو. کله چې دی واک ته ورسېدی، د واک ته رسیدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه د واک ته رسیدلی وو، خو بیا هم د خپلې خودخواهي او جاه‌طلبۍ له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې سي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې څخه، خو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي. دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی، نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې د محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل. چې په 1318 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمن جګړه پیښیږي، چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناه وړي، چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملی کوي، چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لمړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سوه، چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره و. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په سوا اتش پیتم زیږدیز کال په پای کې د ششګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه ورسته کابل ته راننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښینی او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پو او هیواد پالونکی پاچا وو، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1318 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمیر کورنۍ اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې. او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې ترڅنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخونې هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې ترڅنګ لومړنۍ ټولنیزې ښوونځي خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکي او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر علی خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل صنعتي وزي بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوي ښار بنسټ کې شو د بلیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې وه هغه د منځه یوړل. د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښوري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزان هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغه به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب وکړي. نو دا پلان دغه هیله درلوده یا دا پلان یې درلودي چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او حالته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړ ومني. او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په جواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر تک سره اعتماد نه لرم او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپل اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وزې کړکېچ نه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابر وسوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډیر قوت ورکې یا دغه جګړه نور هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولیعهد په دوکه د خپل کومکی زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبد الله ټاکنه و چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خو بده کی. نو د بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنی اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسیدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلا توف نومیده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتک د هند سیاستوال چې هغه ډیر خوبدي کړ او ډیر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډیر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړی. په هغه ځای کې د اته 50 کلونو په عمر په 399 زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د مړینې څخه وروسته په کابل کې حالات خراب سو. له هیواد او خلک په یو سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پربختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمنۍ امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکره په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سمبال و او افغانستان یې د يرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمکته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی او د ګندمکته ډونې په 399 کال کې د مې په شپږشته باندې ته د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمکته ډون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع و او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په شهر کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل شوی نه و نو لدې عمله دغه تړون هم څرځښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر کورما پیشین او سیلکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل او همدارنګ په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ شو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نمائنده وټاکه او نمائندګي کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای شو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د زینو يرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د يرغلګلو هغه فتنه چې و هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کول کو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه و. چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې و هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه و چې په 1300 زیږدیز کال کې د جولای پښتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یو جګړه پېښ شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولرزید او د افغانانو شوزو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډي ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته چې لنډي هم په دې ډول و چې په میوند کې شهید نسوي. خدایي جلالۍ ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتول کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګ عبدالرحمن خان چاري کار تر ورسېد، انګريزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پوری موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله شپور مخ ته تسټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپړسم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو په هیجو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکی خلکو د هغه د ترون لمخې چې هغه د هجرت پښپژم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه ترون د مخې شاید خزائی د قبیلې سره چې هغه د مسلمانانو سره هم ترون کړی وو جګړه نه وای کړې. مسلمانانو هم باید د مکی خلک او د هغه د ترون کوونکو مزاحمت نه وای کړی، او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریش په مرسته باندې د بنی خزائی څو تنه خلک ووژل، او د همدغه عمله بیا بنی خزائی د مسلمانانو څخه د مرستي او ملاتړ غوښتن کې سو. او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو د سولي تړون مات کړی دی، او په دې توګه سره بیا لسره کسي زلشکره جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان شول. یعنی د هغه تړون د مخې چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی به جګړه نه وای کړې او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړی. مګر په دې وخت کې بیا د بنی کرد قریشو په کومک سره د بنی خزائی څو تنه ووژل، او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی ځکه دلته څو تنه ووژل. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو او د مکه په طرف باندې ولاړل. کله چې د مکه خلک د دغه پیښې څخه خبر سول، بیا دی ورختا سول ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربېره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نور توار کړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبه شریفه ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپل کورونه کې پاتې سي او تر خپل شا د خپل کور دروازې وتړي، نو دی به په امن کې. چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پیښه نشوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مکه ته د ننوتلو ورسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درسه او شپته بوتان د منځ یوړل، او ورسته بیا کعبه شریفه ته ننوتی دوه رکعات المنځ ادا کوي، او د منځ څخه ورسته بیا د کعبه شریفه په دروازه کې ودرې دي. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړي په دغه وخت کې وای دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل چې ای قریش، تاسو څه ګمان کوئ چې زه به تاسو په وړاندې څه وکم؟ قریش ویل چې یوازې خیر او شیګنه، ته مهربان ورور او مهربان وراره، نن زه هغه څه کوم چې نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علی السلام په خوا خپل اوړونو ته ویلی وو. نن تاسو ته سزا نسته، تاسو ټول آزاد یاست. اور سره دی چې اعلانه د مکه خواته مکه خلکو ته داسې خوشی ور په برخه سو لکه اوس چې نوې زیږېدلې وي. ورسته خلک په صفا کې سره راټول سول، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته بیعت وکړي، او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېنست، او د هغه بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه. دلته د هنین غزوې ته راځو. د هنین غزه د مکه د فتح څخه ورسته، یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه شریف ته راغلی، مکه فتح کړه، نو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه فتح څخه ورسته د مسلمانانو باندې اړوند چاري د تنظیم او ترتیب په مخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول، درڅو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چاري چې دی هغه ترتیب او تنظیم کړي. چې په دغه وخت کې به خبر ورسېدی چې د هوازن قبیله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د سقيف د قبیله سره
د ثقيف د قبيله په کومک سره جنگ ته مد سوي دي د خپل شيزي مشمان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او ترڅو د هغوی پښتون سره د دوی د جګړې انګیزه نور هم قوي سي او ماته و نمني. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د 2000 تن اصحاب سره چې 2000 تن د نیمه په اسلام باندې مشرف سوي و د هغو د منځوړل لپاره یا د هغو د لمنځوړل په مخه هدف باندې ولاړل. کله چې دغه لشکر د هنین تنګي ته ورسېد نو دشمن په کمین کې ناستو. د هوازن جګړه مارانو هم نصابو پر مسلمانانو باندې حمله وکړه. مسلمانان د دې یوې نصابي حمله له امله د مات سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لشکر ترشا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې ته په لوړ جګ سره مسلمانان جهاد راوبله. د دې جګړې د اوریدو لامل بیا مسلمانان یو ځل بیا سره راټول سول او پر کفارو باندې حمله وکړه چې د دې عمل بیا په دې وخت کې د دشمن خپل شیزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پرې شول او خپل تیشته ته ارسول او خپل پښې سپیکې کړلې. مالک د هوازن د قبیله مشر طائف ته وتشتیدې او طائف هم د مسلمانانو د خوا باندې د خوا څخه کلابان یې محاصره سو. ورسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیست او مکه ته ولاړی. د څه وخت ورسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیست او دوی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه خلاص تر وړي او هغه ټول برته ورکړل او په دې ډول سره دا جګړه پای ته ورسېده. رازور پسې د تبوک غزوه چې د هجرت په 9 کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېد چې د روم امپراتوري 300 زره کسي زلشکر جوړ کړی دي او د اسلامي دولت لمنځلو وړلو لپاره دوی آماده دي. ځکه د هجرت په 9 کال د رجب په میاشت کې بیا 10 زره کسي زلشکر د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشري سره د غشار تور روان سو. کله چې د غشار ته ورسېدل روميان وبېریدل او د مقابله جرأت یې نه درلود. دوی بیا دوی هری خواته سره خبرس ول د اسلام لشکره هم په دغه شار کې شلوریزی تیر کړلې او د دې عمل چې دشمن جګړه ته حاضر نسو اسلامي لشکره هم برته مدینه ته استانه سول او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکره تور په برخه سو. رجو هجتل وداعت د لسم هجری کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د مبشین دلمنځ څخه ورسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د اصحاب سره چې تقریبا د غوش میر د زرتون څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او دغه سفر لومړنی شپه په نزول حلیفه فکې تیر کړه. د اورزې احرامونه وتړل د اتورز سفر څخه ورسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل. د الله جل جلاله د کور طواف یې وکړ. د صفا او مروه مراسم یې هم پای ته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې هلته ځای پر ځای سول او د ذوالحجې په اتمه ورځ باندې بیا منا ته سفر شروع کړ. شپه یې هم حالت تیر کړه. د ذوالحجې په 9مه ورځ باندې بیا د لمر د ختلو څخه ورسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناکه وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوړه نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولی چې د دغه وینا ځینی مهمې ټکي داسې دي چې اي خلکو خبري واوري د هغه څخه اطاعت وکړي. شای په دې باندې زبریالي نسم چې راتلونکي کال ستاسو سره اوسم. تاسو د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسو باندې حرام دي. د جاهلیت د محل ټولې چاري منه دي. د شزو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي. شزو پر تاسو او تاسو پر شزو باندې حقونه لري. هغه څه چې ماته ستاسو پریشي دي هغه پر هغه باندې منګولي ورغوي او تاسو به هیڅ وخت ګمراه نسی او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنت څخه عبارت دي. یعنی تاسو پر همدغه لار باندې ولاړ سي نو تاسو به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي. یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکي، 15 وخت لمونځ وکي، روژه ونیسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي، د بیت الله حج وکي او د اوامرو اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي. زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسی او تاسو ځواب زما په اړه داوي چې اصحاب ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او زموږ خیر مو غوښته هغه مولته او حق مو ادا کړي. به وفرمایل چې ایسبه پاک خدای تاسو شاهد ووسی په لسمه ورځ په منا کې بیا د یو وینا په لړکی وو فرمایل چې آیا ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحاب ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل چې ای له خدای ته شاهد ووسه بیا ذات کړ چې حاضر خلق دی دغه خبره غیب خلقو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبره دی هغه خلقو ته ورس بیا هغه دلته شتون نه لري د زول حج په دلسه منی ته بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای په باندې څخه ورسته د مدینه په لور روان شو رضو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت الوداع څخه مدینه منوره ته د رستنې دوه څخه څه وخت وروسته بیا د سر درد یا د سرخوږي په ناروغي باندې اخته سو او د لږ جوړېدو څخه وروسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلی وو د جمعه ته تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شهیدانو یادونه وکړه بیا وفرمایل چې الله جل جلاله د خپل بندگانو څخه یو بنده وټاکه چې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کې او هغه آخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجرل او ویل خپل مور او پلار هم ستا څخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دی تعجب وکړي چې هغه ولې ژاړي او دی ولې داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او زړه نرمي خلکو ته څرګند شو او محمد صلی الله علیه و سلم هم د خبرو مفهوم یې ډیر ژر درکړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویل چې ای ابو بکر آرام او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبرو ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه دروازې هغه ټولې دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وک ولې سوای چې درجه درجه د بندگانو څخه د خلیل په توګه څوک وټه کم یقینا چې هغه به داغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګ ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې کیږو او دای هم ویل چې د خدای لانه دی پورې يهود او نصارو باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې تر څنګه ویل چې کڅوک مې وهلې وي یا مې بد خبر ورته کړې وي خپل غټ دی واخلې او ک د چا پور وړې دی يم هاو هغه پر ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب څخه یو تن ویل چې زه پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دا مبلغ دی ورکي د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سبب په جمعات کې حاضرین ته ویل چې په مناسب په مناسب وخت کې د يهود نصاره او مشرکین د جزيره العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پنځم به ورځ تر ماشام پورې د مسلمانانو امامت ادامه ورکړه مګر وینې سوې کولای چې د ماخستان د بنځل لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه مل بیا د ماخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه و سلم ته رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اول سر منځونه امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل او دینار چې په کور کې د لو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسله هم مسلمانانو ته وروبخشل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکالو په عمر باندې د دې نړۍ څخه مخه شو کړ نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هله چې د پام وړ به موږ زده لیوي او ګټه به موږ څخه اخیستی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوري چې به هم دې بل یو نیوي موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم وخت ولري شي چاري